السلام علیکم، احمد شیبریم د اساج رړو د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداري ورکړي چې شای سش کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورښتونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا داسې وضعیت کولی شي پر کرنه، د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتني راپور کې د تیر کال له دسمبر د سش کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم دی، ځکه چې کافي ورښتونه نه دي شوي او اوبه نشي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې، چې په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څړځایونه کمزوري کړي او څاروي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنشتي ساري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویشتان وسوسول شول. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د بیلامي په خبرولو سره د دوشنبې پر ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګې لخوا د ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویشتان راغونډ شوي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دا اقدام د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویشتانو پیرودلو او پلورلو ته د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول منع کړی دی. د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لشتر 90 کسان په مظاهرو کې وشل شوي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ، ژوبلو او نیول شویو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي دي. دغه ارګان د معلوماتو په اساس لشتر 18 مظاهره چنټه پین شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمئي او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وشتل شویو 90 کسانو کې یوازې 2 د ایران امنیتي ځواکونه دي. د جرمني خبري اژانس فعالانو په حواله راپور ورکړی چې سباندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. اخو بیا د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لشتر 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي پر مهال ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په خپلواک توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرجوب لوشمیري نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرجوب لوشمیر تر دې لوړ وي، ځکه د آزادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لشتر 80 ښارونو ته د لاریونونو لمن غځېدلې. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بې ساري لوړېدو او ګرانېدو په غبرګون خلکو لاریونونه پیل کړل. دلسه رودریګز د دوشنبې پروس د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیاله او د تیلو وزیره وه. 55 کلنه دلسه رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس ته لوړه وکړه. اخو د وینزویلا لریشتوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبې پروس د مخدره موادو او ترهګری اړوند تورونو رد او ځان بې ګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک پرزیدنت ته انتقال شو، د دوشنبې پروسې لومړنۍ محاکمه وشوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گران زکون کو ز ساسو شون کی یو د لبیا تاسو ټول ته د کیمیا دی ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست شرغ لاس وې. او هیله لرم گران زکون کو چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. گران زکون کو زموج او ساسو نننی ورځ درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اویایم سپې څخه پیل تر شپږنیویم سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځومر او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلی وپېژنو چې تیزاب او القلی څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنی سره ده. خو الکلی بیا چې ده د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبلن محلولونه کیدای شي چې شوینده حس کیږي. خو الکلی چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه د دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري چې د الکلی معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د القلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د القلي لپاره مختلفو عالمانو مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او القلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محل لکی د هایدروجن آیون تولیدیږي، او القلی بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او القلی به د څه په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته القلی وایي یا هم القلی ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او القلی په اړه هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس لوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د القلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکتروني او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برونسټیډ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کېږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو. چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیډ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د چشي لپاره د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپل یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله چشي ده یو الکلي ده تعامل کوي، د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید چشي کوي په لاس را کوي، نو امونیم کلوراید په لاس را کوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل چې دوی په خپل منځونو کښې تعامل وکړي موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي، یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده خپل پروتونونه ورکړي دي او کلورین څه شي کړی دي پروتونونه اخیستي دي، یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب یعنی هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي الکلي بلل کېږي، چې دا نظریه خپله د برونسټیډ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل د تیزابو تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوز رازو د الوس په دې برخه کې موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزوید جوړې وایو چې د تیزاب او د الکلی مزوید جوړې هم د برونسټیټ د تیزاب او الکلی د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دره شوی یا هم د لته جو تکوي چې خپل تیزاب پروتون ورکون کی توګه دي او الکلی خپل چشته پروتون اخستون کی توګه دي نو د هر تیزاب انیون چې د هغه اړوند یو غبرګ یعنی جوړه یا مزوید الکلی بلل کیږي او کچ یو تیزاب خپل پروتون د لاس ورکړي نو د هغه اړوند مزدوی د الکلی لاس ته راځي یعنی کچیری یو جوړه د الکلی یا هم مزدوی د الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون کچیری جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوی تیزاب چې کیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې مووینئ موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوی د الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي نو په همدې اساس راسئ وګورئ دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده د چش سره د هایدروفلوراید سره چش کیږي د یو تیزاب سره تعامل کوي دلته د تیزاب سره تعامل کوي خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته شوې ده الکلی رامنځته د الکلی په مقابل کښې یو مزدوج تیزاب رامنځته شوې او د تیزاب په مقابل کښې یو مزدوج الکلی څه شوې ده رامنځته شوې ده چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی مزدوجې جوړې وایو تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولای شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولای شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوه برخو باندې موږ ویشو لومړی برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ د هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې یعنی د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي یعنی الکترونونه یې ډېر لږ وي خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کیږي اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سئ سلفر ترای اکساید یادولی سئ برون ترای فلوراید یادولی سو او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اکساید سره څه کوي تعامل کوي که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریې پر اساس بیز یا الکلی بلل کیږي او سلفر ترای اکساید څه شته تیزاب ده چې په نتیجه کښې چې د دې دواړه د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي دوهم ډول یې ګران زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات دي چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا ګاز موږ او تاسو وینو چې د انګستروم سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکی تیزاب څه شي کیږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویس د تعریف پر اساس باندې یا د نظریې پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړله زو ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو کله چې موږ تیزاب وپېژندل الکلی وپېژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پېژنو اوبه چې د په دواړو حالتونه غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي که چېرې وګورو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کښې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې ده په منفي آیون سره او دلته څه شي لاسته راغلی ده هایدرونیا هغه چې ده مثبت آیون سره څه شوې ده لاسته راغلې ده چې موږ او تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت څه شي کولی سي غوره کولی سي په دوهم حالت کښې بیا تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره څه شي کوي تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو امونیم هایدرا اکساید په نوم سره یو الکلی څه کیږي پلاس راځي. پامدې ترتیب سره ویلای سو چې اوبه او پامدې ترتیب دلته کېدای سو چې اوبه چې شو وسي الکلی وسي، الکلی د تیزاب وسي، او پامدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوي الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفی آیون په اساس باندې، او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوي تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبه هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ او تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو، هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزابو او الکلی ګانو تعامل کښې مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ او تاسو چې کولی سو پیدا کولی سو، چې موږ او تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې. موږ او تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاسته راوړلی سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې شته خپلې د یو منفي آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای سي څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران تر منځ دوه ګونې چې شي کېږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې کېږي بلل کېږي، او قوي الکلی هم کېدای سي چې یوه جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د یو قوي الکلی په نوم سره ویادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني دا یوه قوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره په یو حیاتي کیمیا دینمارکي عالم چې د خپله د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کښې یې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه یې خپله یو پی ایچ رامنځته کړ، او پی ایچ موږ او تاسو ته ویلی چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا، د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفي لوګاریتم قیمت، د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کښې شمېرل کېږي، چې خپله پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چې شي کېږي معلومېږي، چې خپله د پی ایچ متر په نوم سره یادېږي، چې دغه پی ایچ متر چې ده د 0 څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول که چیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کېږي، خو که چیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي وسي یعنی زیاته وسي وښودل سي نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه ښيي، خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کېږي 0 ته نږدې کېږي نو موږ او تاسو وایو په هماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت یې چیش کېږي زیاتېږي، خو که چیرې پی ایچ یې د 0 څخه کم وښودل سي محلول الکلي خاصیت د ځان څخه ښيي، او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کېږي یعنی ډېرېږي نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کېږي. دو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی؟ دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه کړی؟ په دې ډول یعنی که چېرې وګورو کیبي قیمت یې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو، او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم، او تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اروماتیک مرکبونه د شپږ نیمې صفحې څخه پیلېږي تر 100 شپږمې صفحې پورې به دوام ولري، چې موږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تیل وسک شي ولوستل چې د خپل د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدله. د هغوی په ډلبندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پیړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنی د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربونی کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپیژنو. چې یو هم د اروماتیکو مرکباتو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې دی یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پیړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و. چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی چې تاسو وینئ دوی چې د خپله یو بنزین یو بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده. په 80 درجه د سانتیګریډ کې پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه شي کېږي سوځي، چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي و. چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فورمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده. که چیرې دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا اکسیجن په شتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژیړ رنګه لمبې سره څه شي کېږي سوځي. په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکساید، 4 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې څه شي کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اروماتیک مرکب دی. په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم څه کړو ترتیب کړو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده. د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوی ده، تعویض شوی ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نومي ښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نومي ښودنه په څه ډول سره سرته رسېږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت، پیدایشت، پوری چشلری آره لری یعنی موږ او تاسو تولین د تولین ویلې د پام دې ترتیب سره مثال کچيري او ايو انتراسین د بنزین د دوی چې خپل د پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای شو چې د دې نوم ایښودنه هم پام دې ترتیب سره چشکرو تر سره کړو د بیګ په توګه تاسو ګوري کچيري موږ او تاسو دلته د دې نوم ایښودنه کوو وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي د خو دوه اټوم د برومین چې سوي د ور باندې نه سوي د نوای پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب کچيري او ګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولای شو چې پر دوهم اول او پر شپږم دلته ته به تاسو ګوري د کاربونونو شمیرې غنم گزاری چې موږ کړې ده شماره گزاری پرم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پشپرم کاربون باندې برومین نصب شوی ده نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه دا وګرانو ځکونکو د اورماتیک مرکباتو نوم ایښودنه تاسو د اورماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اورماتیک مرکباتو تعاملات وایي چې دې څه ډول تعاملات ترسره کولای سي دا چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دي جمعي تعاملات هم ترسره کولای سي د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل هم دې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولای سي او اورماتونه نایتریشن او د اورماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولای سي ترسره کولای سي کچیرو ګورو د دې جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو دوی چې کولای سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره شوکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبو هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي نو د جمعي تعاملات مایل ډېر له ځان څخه ښودلی سي او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کیدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکول بنزین په زیاتولو سره کیدای سي چې دوی چشو کړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلیږي نو په دې وخت کې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کیږي نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري نور وجود ولري تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي په سپین رنګ لمبې باندې د بالون په دننه کښې چش کیږي لیدل کیږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کې وایو چې دا د بنزین چه شي ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي یا هم د موږ او تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای سو چې ونوموو او بل ګران زده کوونکو په اروماتیک مرکباتو کې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم موږ او تاسو وایو په الکینونو او الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اروماتیکو مرکباتو کېدلی سي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چشي کړي ترسره کړي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه چش کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کټلیست د پښتون کښې ترسره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې ده په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره شوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کیږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې ده د لیویس د تیزابو پښتون کښې چش کیږي ترسره شوی ده یا هم د همدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کښې چش سو ترسره سو دې ترتیب کولای سي چې نایتریشن او د اورماتونو هلوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی چشي کړي ترسره کړي ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپاړس سره ده دا نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د 1499 میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په 80 درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 248 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بیرنګه ماده ده، یو رنګه ماده ده، البته په اسانۍ سره کولی شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ او تاسو ول چې په 80 درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 248 درجه د سانتي ګریډ کې چې شکیږي په ایشېدو سره راځي. د دوی د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې ده، د اړیکه ډول چې ده، هغه د پای ته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تر شوی چې د خپل نفتالین ده چې د بنزین د دوی کړي څخه منځ ته راغلی دی یا هم ترتیب سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملاتو کې چې دی کولی شي چې سلفونیشن، یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیاو څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل ده چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې منځته راسي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن ده چې کولی شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره درې اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشخیص کړي پلاس راکړي. دا هم د نفتالین هغه تعاملات و. رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي. عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس سی څوارلس هایدروجن لس. دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولی شي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلا سي. خالص انتراسین چې خپل د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتي ګریډ او د شېدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده. او په اوبو کې خپل غیر منحل ده، خو په تودو بنزینو کې کېدای شي چې په اسانۍ سره چشتي حل شي. او دوی چې د مسطح جوړښت درلودونکي ده، د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی. دا انتراسین کیمیاوی خواص وایو او دا چې دیسه ډول تعاملات تر سره کولای شي. دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي، هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي. هم دې ترتیب دی کولای شي چې د دوی تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم دې ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي. کچېری موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات ته ځیر سو، دوی هلجنیشن تعامل تر سره کوي چې په دې ځای کې کلورین او د برومین یا هم کېدای شي چې تودوخه درجه په 0 درجه یا د نس خاطر څلو لس پوری کېدای شي دوی چې یو د بل سره یو ځای سي او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځای نه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترتیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فرمول ولیکي. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکي. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکي، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
پیل ساسي لکارونو کوو تاسو ننګرهار پانتون نه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 او 13 ساعتونو ته ورسېدو. بېدل ته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسېږي. بیا مونږ د واورئ برخه ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن هم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کوم مونږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دې دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي، تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسېږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات چې دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار کوو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پرې فعال کړو بیرته، او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د ما خپل د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې دی. زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانه راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانه راغلي ما کار کوه. زما خپله څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسایډ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسایډ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ماته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وې، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي کوي، به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري. او ډېر ښه دی، ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکه یعنی همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نه زما په یاد دي چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بلې، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنا وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي
انشاءالله، چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع یاده کړه، موږ فکر کوم تېر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو تر منځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وي تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
ننګرهار چې دی خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو د ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به نه به پې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا حالتا زوانان یا کورنی په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې ته وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه نتکه جانې. اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصروفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی، اشپزي ده، پاکي ده، صفايي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یاد یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شي. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکۍ په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه؟ یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شي غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پوهنتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، د ټولې په کور ناستې دي. او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي. یو هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې، یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې ودا تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله. مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسې ولادي په برخه کې، په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانې طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی. انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت یې پرېښود، راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د یوې مور، د یوې مېرمنې دنده مخته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندی اوسې. له تاسو څخه هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره دې ته مننه. خو وخت لري
هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا، پلوستا دو مات کړي څو پندو نا جانا، پلوستا دو مات کړي څو پندو نا جانا، هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا، هر یو پند مرغلری دلالو نا جانا،
چلو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلا لو نہ جانا